eyes, you're so damn beautiful.
اشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیوې وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو اوریدونکو، په ډېر خوشحالي سره وایو چې په افغانستان کې یو بل ډیوه مړه شو. د علم او فرهنګ دغه ډیوه غلام مجدد سلیمان لایق، سیړونکی، شاعر، لیکوال او سیاسي شخصیت چې په جرمنی کې تر علاج لاندې و، وفات شوی دی او جنازه یې افغانستان ته وړل کیږي. مرحوم لایق د 2019 کال د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې په انتحاري حمله کې زخمی شوی و او په همدې مقصد د علاج لپاره جرمني ته وړل شوی و او هلته په روغتون کې بستر و. استاد لایق د اگست په اول ورځ، د جمعې په ورځ چې د لوی اختر اول ورځ و، په جرمني کې په روغتون کې وفات شوی دی. د مرحوم لایق په ژوند او ملک او ولس ته د هغه په خدماتو او آثارو خبرې کول هغه هم په رادیو او تلویزیونی پروګرام کې خلاصه کېدل نه شي، صرف هم دومره کېدل شي چې د دې په ټول ژوند باندې یو ځغلند نظر واچول شي. موږ د مرحوم سلیمان لایق په سیاسي، اجتماعي او ادبي ژوند درنا د اچولو لپاره د محقق، لیکوال او شاعر استاد رفی او د افغانستان پخوانی سفیر او د انیس ورسپانه پخوانی مسؤل مدیر اسماعیل مشهور سره غږیږو. رفیع صاحب محترم، ستړی مشي، په خیر راغلی.
خیر اوسې مهرباني.
مشهور صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی.
زما سلامونه درنوي تاسو ته، رفیع صاحب ته، ټول اوریدونکو ته.
ډیره مننه تاسو دواړو د راتګ نه چې پروګرام کې برخه اخیستې ده. اول تاسو دواړو ته چې د مرحوم لایق سره مو پیژندل، اسماعیل مشهور صاحب دومره معلومات لري چې تاسو ډیر خوب ملګری هم وو، تاسو دواړو ته تسلیت وایم. د مرحوم لایق کورنۍ ته تسلیت وایو د امریکا غږ آشنا رادیو په نمایندګۍ. نو وروسته لدې غواړم چې تاسو دواړه په دې برخه کې داغه په ژوندانه باندې لګ رڼا واچوي زمونږ اوریدونکو ته. نو اول که مشهور صاحب تاسو مهرباني وکړي دومره ووایي اوریدونکو ته چې د څه وخت راهیسې تاسو د لایق سره پیژندل.
سلامونه اوریدونکو ته. زه لایق صاحب د پنځو سو کلونو نه زیات دقیق نیټه کې تاسو وښیم د درې څلوېښتم کال نه راهیسې پیژنم د نږدې نه، او دا یې زما مشر هم و. د ده شعرونه د ځوانۍ په دوره کې ما او نور د سیاسي فعالین همیشه د ده نه استفاده کړی، او که مبالغه ونه کوم شخصي سیاسي شخصیتونه د ده د شعر نه جوړ شوی ده. د ده لپاره چې د ده شعرونه په مظاهرو کې، په محافلو کې همیشه ویل کېدل، او ډېر خلک په د ده په شعرونو مشهور شول. هر صورت لایق رښتیا هم یو اسم با مسما و چې زه د پیژندګلوي ویاړې د نیمې پېړۍ نه ډېر لرم.
مخصوص محترم، استاد لایق چیرې زیږیدلی و او چیرې تعلیم و تحصیل کړی و؟
مروخت سلیمان لایق عالی تحصیلات د ادبیاتو په پوهنځي کې کړی و. د ژوند پیل یې په پکتیکا کې په شرانه کې و، او وروسته بیا پلخمري ته لاړ. پلخمري څه د دې لپاره چې د ده پلار خلیفه عبدالغني هلته اوسېدل، او هغه طبیعي ژوند لرله. د دې لپاره چې دلته دربار ته نږدې و، سردار محمد هاشم خان سره نږدې و، لیکن ځینې زغردې خبرې کولې او ځینې شیان یې چې لیدل هغه یې په انتخابي بڼه منعکس کوله. دربار باندې بد ولګېده. تقریبا دا یې تعبیر څه پلخمري ته، او تر اخره د ژوند پلخمري کې و. او لایق صاحب هم هملته تنکي ځوان چې و پلخمري کې ژوند تېر کړی، بیا بېرته کابل ته راغلی. نو ده لکه چې ټول پوهېږي یو یو ملنګ غوډی سره و دنیا په سټیټ نه ګرځید او همدا وزه د چې نن چې دای نسته رحلت کړي دنه یوازې غنی شیان چې پاتې کتابونه دي شعرونه دي او د آثار دي
بله بله فقط هم دومره چې ستا په نظر دی په سیاسي لحاظ باندې څه ډول یو شخصیت د سې کا خلاصې کړی شي
خپل یو چپی سړی وو خپل چې وایي چې هغه لاره چې ما غوره کړې وه تر اخره پورې دی په کې وو لیکن د زمانې د شرایطو سره سم ځان یې عیاره وو دلته ډېر په زړه پورې به وي د دې یو لیک چې د 2019 کال د اپریل د میاشتې په څلورویشتمه د افغانستان ماته لیکلی او د مهمې خبرې په کې ستدي چې دای څه غواړي ولې وطن ته راوړه او څه کوي ډېر مختصر
مشهور صاحب محترم که اجازه وي او خوښه دې وي دغه ځای یاداشت کړي چې زه یو ځل د رفیع صاحب نه دا احوال واخلم چې رفیع صاحب د څومره کلونو راهیسې دی پیژنده او د ده ارتباط دغه فرهنګي ارتباط د دوی سره څنګه وو رفیع صاحب محترم استاد که تاسو مهرباني وکړئ
لومړی تاسو د ستاسو د راډیو او ټول افغانانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
د لایق صاحب سره ما د مغه د څلوېښتم کال چې مشهور صاحب وو د مغو وخت نه ورسره پیژندل البته لیکنې مې د دې نه وړاندې لوستې وې لیکن مخامخ لیدلو کتلم په راډیو افغانستان کې وشول دا هلته وظیفه درلود او ما هم د کلیوالي خپرونې په نامه یو پروګرام درلود هلته به هره هفته تلم او سبتواب مې او هغه د دوی د ادارې نه به هغه وکې کېده او ورسره کتل به مې او بیا به زما پروګرام نشرېده نو په دې اساس زما او د لایق صاحب ادبي یاري وه ادبی دوستانه و د دماغ وخت نه شروع شو او جالب ده دا چې کله چې په افغانستان کې د چاپیانو یا د کمونستانو انقلاب راغی او دای وزارتونو ته ورسید بیا هم د خپل یاري د مصر و نشله ولا یعنی هغه ادبی دوستي په دې اساس دای په دوستۍ کې ډیر کلک سره لګی چې د دوی د پتیر غړي وو چې هم خونه بدل کړل او هغه پخوانی هغه نه درلوده پخوانی هغه ته چې دښمنی کوله لیکن د ده سره سره د دې چې زما لاره بالکل ورسره بېله وه لیکن بیا هم د ته اخره پورې خپله دوستي وپالله همدا اوس هم دواړه د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې ادبي مشاورین وو نو په دې اساس د لایق صاحب هغه انساني شخصیت او رفاقت و دوستی که د پښتنو خاصه ده هغه ډېر پیاوړی و او په دې دومره وخت کې ډېرې پېښې وشوې ډېر حالات راغلل زه بندي شوم زه ووتلم د هېواد نه لیکن زموږ په هغه طبي دوستۍ کې بدلون رانغی نو په دې اساس یو ثابت سړی و ثابت شخصیت و دا چې زه ده په سیاست کې څه دي هغه زه نه پېږېږم ځکه زما سیاست بالکل ورسره بېل و او په همدې اساس د ده سره غږېدلی هم نه یم البته د ادب له لارې د پښتو ته ډېر خدمت کړی دري ته یې ډېر خدمت کړی ښه شاعري کړي په پښتو کې یې هم پخه شاعري کړي په دري کې یې هم پخه شاعري کړي او د ده یو مهم ادبي تشخص دا و چې ده په پښتو کې هم د آزاد شعر یا د نوي شعر د مخکښانو نه و او په دري کې هم نو په دې اساس دغه یو ویاړ هم ور د برخې و او شاعري د ژوند د تر پایه وکړه دوام یې ورکړ اوس یې یو لسټوکیز کلکسیون د شعرونو چاپ شوی دی چې پښتو دري شعرونه یې د شاعري لومړني رنګونه تر ډېره حده ملي وو د چونغر شاعري تر زیاته حده د ملي دردونو نه ډکه وه لیکن وروسته بیا چې د دوی بندو حاکم شو سیاست راغی بیا یې شاعري سیاسي شوه یو وخت یې په مغو وخت کې دی د اکاډمۍ رئیس و او ما هلته کار کوه چونغر یې دوباره چاپاوه بیا یې ماته راکړ ماته یې راکړ چې زه سریزه پرې ولیکم ما خپل سریزه پرې ولیکله په چونغر او ومې لیکل چې د چونغر شاعري تر ډېره حده ملي شاعري ده لیکن د هغې نه وروسته د ده شاعري سیاسی شوی دا خپل لاری نیولی دا هغه مقدمه بیا درته وویل چې دا به د کتاب په سر کې نه راولو لیکن په مجله کې چاپ کړه بیا هغه مقدمه ما په کابل مجله کې چاپ کړه خپل انتقاد سره لیکن بیا هم په هو خفه نه شو نو په دې اساس دی د ادب په ساحه کې او د ادبي دوستۍ په ساحه کې ډېر وفادار و او دوستي پالله او شاعري تر ډېره حده پورې تر ډېره حده پورې د افغانانو د افغانستان د خلکو په ګټو راڅرخېدله او د افغانستان ملي دردونه پکې وو البته وروسته وروسته د شوروي ستاینه او د شوروي مسایل هغه د دوی مجبوریت وو هغه پکې وو مثلا یو ورځ یې ما ته وویل چې ما د لینین زر مخه خبرې پښتو ته ترجمه کړې وې په دې ویاړېده په دې اساس دا د ده مجبوریتونه وو چې د خپل ګوند غوښتنې سره سم د خپل ګوند تمایل سره سم د خپل ګوند تړلتوب سره سم دای مجبور وو چې د شوروي په پله کې د شوروي په پلوۍ کې خپلې لیکنې او خپل شعرونه ووایي زما د دې سره کار نه و لیکن د ده شعر د پښتو دپاره ډېر څه لري او ښه شعر دی
ډېر مننه استاد ډېر تشکر کوم ودان لکه څنګه چې تاسو ویلي چې دی د سې کلک ملګری او پوخ ملګری وفادار ملګری او هم د سې مشهور صاحب مخکې ویلي چې 50 کال د دوی یارانه او دوستي او ملګری وو نو مشهور صاحب تاسو مخکې ویلي چې تاسو ډیر پوخ ملګری وو او ډیر کلونه مو ارتباط درلود سیاسي حساب باندې هم او تاسو ته یو مکتوب را لګل وو په دې مکتوب کې د لیکلي وو چې ولید وطن نه ووته نو دغه مکتوب کې دوی تاسو ته نور څه لیکلي وو دغه کم درد چې لرلو د وطن نه وته لیو
او دغه نړم به په تاسو سره کوم سلیمان لایق چې رفی سره ویلې یو مسله سره یو لیکن له هیڅ سره جوړ نه و چې ملي ارخ د مبارزې ملي ارخ ضعیف وو د بلګې په توګه سلیمان لایق د افضل امیر له خوا بندي او ټول خلک خبر دي چې ډېر اومده مخالفتونه له ببرک کارمن سلیم درلود او په خپل شیرونو کې امدا منعکس کړی ده لایق د دیموکراسي په لسیزه کې د سیاست په چریان کې ځان له پلخوري نه کاندید کړ او هلته د حکومت د مخالفت سره مخامخ شو حتی جنګونه او د غرزوب لمس او ناکام پاتې شو ډېره پوری به یې چې هلته ښاغلی ذکریا اروخت چې اوس هغه مړ ده والي وو او هغه هم دنده یې وځپه د ټیم باندې پولیس حملې وکړلې لیکن د ثور کودتا چې وسوه لایق خپل موټر د ذکریا کور ته ولېږ هغه وارخطا چې ولاز بندي کېږو هغه وغوښته راډیو ته ورته وویل چې وروره تا ما سره دا بدې وضې کړې دي که کوم ضرر درته ورسېږي ته به فکر وکړې چې زه یې رسوم زه پښتون یم دا غچ د چا نه اخلم دا د ما تلیفون نمبر ده که تا ته کوم تکلیف پېښ شه دا تلیفون کې ما ته زنګ ووهه چې زه سره کومک وکړم دا یو واقعیت و چې د ذکریا خپل خپلوان چې دلته مونږ سره موسیږي دا په ډېر عزت یادوي په هر صورت لایق داسې شخصیت و چې عمدتا ملي اړخ د مبارزې سرلدي چې چپي سړی و ورته عمده و او دی نږدې ملګری او پایره و د استاد میر اکبر خیبر و چې تاسو پوهیږئ سره خیشیم لرله د لایق صاحب خور استاد ته ناسته وه او واده مې شروع کړ دا په زړه پورې مکتوب به زه تاسو ته ولولم لنډه ده نو شکه ګرانه مشهوره که دې په یاد وي اته کاله وړاندې تا ما ته ویلې وو که دې افغانستان ته د تګ ملا وتړله ما در سره بوزه خو زه لاړم او ته مې پرېښودې حقیقت دا دی چې زه په وضعیت نه پوهېږم دا مخکې ما ته عرض وکړ چې دا د 2013 کال د اپریل د میاشتې مکتوب ده چې کابل نه یې ما ته لېږلی حقیقت داره چې زه په وضعیت نه پوهېدم او ډاډه نه وم چې ما ته به څه را پېښېږي. ما خپله زمواري په غاړه اخیستی شوی، خو ستا لپاره مې تصمیم نشي نیولی. تا کشر اولادونه او د لارښوونې ته محتاج اولادونه او نورې سختې شرایط درلود. په هر صورت اوس زه په خپل وطن کې دومره عزتمند شوی یم چې هېڅکله نه وم. مالکه همیشه د زعامت او مشرتوب خولۍ لرې وغورځوله او د خلکو د خدمتګار په موضوع کې ودرېدم. خلکو ومنلم او خپل غمونه او رازونه یې را سره شریک کړل. ما ټول ډاډه کړل چې زه په تخت او تاج پسې نه یم راغلی. زه غواړم د افغانانو سره د دوی په غمونو او عمومي مصیبت کې شریک شم. ما رښتیا وویل او لاف او اضافي خبره لپاره ځای نه زه پاتې. د اقامت په موده کې قرار کړل او په څکشي ډول حتی مخالف ډلې او د نویو خیالونو خلک را نږدې شول. ما ته یې هر څه بربند کړل. اوس زه پر روانو لارو چارو بلد شوی یم. زه ځان دې ته آماده کوم چې که زما په قربانۍ څه جوړېږي هغه ومنم او ویې زغم. که ژوند په دې ماښام کې ځان ونه شرموم او ونه ویرېږم، زما رنګو کسانو په وړاندې تش یوه وظیفه پرته ده، هغه دا ده چې د نوي نسل واکمن کولو او مشرتابه ته ښه راغلی ووایو او خپل تجارب او امکانات ته یې ولرو، هغوی ته وړاندې کړو.
ډېره مننه تاسو نه، مننه مشهور صاحب محترم. واقعا لکه څنګه چې ویلي وو چې زحمت پس نه یم راغلی او ویلي دي چې دا بخه خبرې چې په دې خپل ملک، لکه تاسو چې ویلي چې په دې خپل ملک د بسیا شي هغه دی بالاخره په خپل ملک خاورو ته سپارل کیږي، دغه د دوی ارزو او هغه خپل هدف و مرام ته رسیږي. نو دا د دوی د سیاسي ژوند په باره کې، د دوی د ملګرتو په باره کې، خو تاسو او رفیع صاحب دواړو خبرې وکړي چې په ملګری کې ډیر وفادار او د پښتو ژبې دری ژبې د پاره ډیر خدمت کړی دی، د سیاست نه علاوه چې کړی دی او دولتي کارونو نه علاوه. رفیع صاحب پاسارو باندې یو څه لنډه رڼا واچوله. رفیع صاحب محترم، که تاسو د دې پښتو دری شعر د دې سبک باره کې لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته خبرې. په
داسې وخت کې شاعري وکړه چې په ادبیاتو کې یو تحول روان و.
بله،
مجموعی ډول دی چلويست پلسیزه کې. نو په دې اساس د پښتو شاعرۍ کې هم د نوي شعر او د آزاد شعر کې نو په پیدا شوی و او زموږ ادبیاتو ته لاره کړې و. په دې کې هم د ښې تجربې وکړې او ښې نمونې وړاندې کړې. همداراز په دري شعر کې هم همدا کار وکړ. آزاد شعرونه یې ولیکل، نوي شعرونه یې ولیکل او د افغانستان د نوي شاعرۍ مخکښانو په مخکښانو کې وچ میرل شو. نو په دې اساس د شعر دا باروز درلود او دغه اهمیت یې درلود. او په دې وخت کې مثلا د نوی آزاد شاعرۍ د بهیر په دې شاوخوا هیوادونو کې روان و، په ایران کې، په پاکستان کې.
بله،
دغه بهیر دوی تعقیب کړ او په دې بهیر کې برخه واخیسته او د شعر خپل ځانګړتیاوې ودرلودې او خپل هغه شعري ارزښتونه یې ودرلودل. ډېرې ترانې وویلې د افغانستان د راډیو لپاره چې هغه اوس هم نشرېږي. او په دې ترتیب ما تاسو ته وویل چې د ده د شعرونو نه اوس په دې اته نویم کال کې لس مجموعې جوړې شوې دي چې د عظیم د نشراتی ادارې لخوا یو کلکشن په شکل نشر شوی. دې کې د ټول پښتو دری شعرونه راغلي او پکې خوندي شوي دي. دې نه علاوه د پښتو فولکلور سره هم ډېره علاقه درلوده. بندې څلوېښت په کال کې په پښتو فولکلور هغه فولکلوري مواد چې په کلیو کې وو خصوصا د کټواز نه راغونډ کړي وو، هغه یې په کابل مجله کې نشر کړل. او بیا یې په همدې ولسي ادبیاتو مقالې ولیکلې. په وروستیو وختونو کې په لنډیو کار کاوه، خصوصا په لنډیو کې د ښځو د محرومیت غږ راپورته کړی و، د هغو لنډۍ یې پیدا کړې وې او نورې لنډۍ یې هم د کتابونو نه رااخیستې وې او هم یې د ځینې کسانو په وسیله راټولې کړې وې. دغه وخت چې د لنډیو یو ډېر لوی کلکشن تهیه کړي او نشرې کړي، لیکن غالبا هغه بشپړ نه شو او نیمګړی پاتې شو.
استاد، تاسو ته کوم شعر په یاد ده؟ نام خدا، ستاسو حافظه خو ډېره قوي ده.
ولا فعلا تازه ځای راګیر کړم چې نشته
مهرباني وکړه مشر صاحب
خود پرچ تاسې ته رنوي وړاندې سي د لایق یو دری شیر چې د خزې
په خا خا
شیر د تاسو زو وړاندې کوم
خا
وای ځان من کیستم ترانه غمگین روزگار یک آسمان ابری و یک موج بیقرار در راه بادهای خزان کوه پابجای در رنج و آزمون بلا سخت استوار در عشق زندگی هنر ناشکستنی در جنگ سرنوشت صبورانه استوار گر مرد روح زندگی باشد منش تنم و او تن است جای و جان که من زنم یو پښتو بیلګه دې پر چې استاد محترم
استاد باندې مونږ دفتن غږ وکړو ډېر رښتیا وایي دفتن ښه مهرباني
تقریبا د څو اثرونه یو سندرې په سوي واټونو کې نشر شوی ده چې دا ماته لیږل خپل دا کړی و یو شعر کې دی د ژوند پاک له وایي یاغي بیړۍ څنګه تیره شوه ځوانۍ له ما نه پته څنګه وچ شول زما د عمر سره ګلونه د ګلونو باغ مې پریښود فراغزیو زمانه روزی په اغزیو کې میړونه په څه سختو لارو لاړم بې تشویشه هر قدم یې تور مرګونه کړنګونه په خپل خوښه مې قربان کړل وطنه د ځوانۍ رنګینې ورځې شنه ګلونه شنه کلونه نه پښیمانیم نه بېزار له خپلې برخې ما په خپله خپل ټاکلی تقدیرونه په ښه نیت و هر قدم چې ما اخیستی که خبرې که عمل و که شعرونه نارواته مې سرکوز نه کړ که هر څو فتنهګرو په ما وتپل تورونه لا تر اوسه په مات شوی تندي اخلم د وطن د دښمنانو ګزارونه هېڅ بېلارې ته په ویره تسلیم نه شوم په ما ستړی شو ظلمونه تهدیدونه چا چې جګه کړه په ما ناره د کبر ما یې مات کړ په ککره کې کبرونه زه هغه د سرنوشت یاغي بیړۍ یم چې طوفان ته مې سپارلی جلبونه اوبه کړی مې د خپل همت په مټو د لایق په زړه د غرو غوندې غمونه
ښه ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېره مننه مشهور صاحب محترم بس ښه شو چې د شعر یوه نمونه یې هم تاسې وویله اورېدونکو ته مشهور صاحب محترم د دری آثارو په برخه کې معلومات لري څومره آثار لري دری کې او څه شی
دي ډېر آثار لري وروستی اثر یې خارق العاده ده چې استاد رفی به هم ما سره تایید کړي هغه یو رومان ده شعري رومان ده چې زه په اخر وختو کې ما ته وویل چې زه یې تکمیلوم لیکن متاسفانه چې دا د ثور باندې راغله زه به د سره ونه امکان پیدا نه شو غږیږم چې هغه یې تکمیل کړی ده که نه چې هغه د یو مجاهد رښتینی سپېشلی مجاهد درناوي ده او دغه داستان ده او رسۍ لیکن ډېر خواږه شعرونه خصوصا وطني شعرونه لري در این وطن در این زمین و آسمان در این دیار مرخیز و باستان در این فضا در این بهشت جاودان در این زمان به جستجوی کاروان چه دا کمپوسه و امداد
بله. بله بله
یا بل معروف شعر چه دوست دارم این وطن را دوست دارم سنگ او را کوه او را دوست دارم قلب خود را خانه اندوه او را دوست دارم این وطن را خاک او را ابرهای مست و هیبتناک او را رودهای یاغی و بیباک او را بر فراز کوهساران آسمان پاک او را او شعر ده
بله.
طولونه یو معروف شعر چه ده وقتب کتابونه که مچابسه و چه ده یو زوان اوهان پاکل نوشته کرده چه وقت داستان دسته ده چه زی او سکرواتی پکار ده آنگر تا دریگی چه سکرواتی را که اغورتوهی چه بیاقله لاسی سوزیگی اگه خاور پلاس کی نیستی وای واچوا دکاندار رو توایی چایی ما وطن داره ما وطن داران طول مستعد خلق دی بیا پا آخر که لایق وای گر فلک را دیده بینا بوده هر یکیشان بوالی سینا بوده
ډیر مننه مشهور صاحب محترم ساسې د کور ودانی چې د مرحوم لایق په شعر او شاعرۍ دری برخه کې تاسو رڼا واچوله او اوریدونکو ته مورګ معلومات ورکړل. پروګرام ډیر لند پروګرام دی، د هغه په شخصیت باندې، د هغه په خدمتونو باندې خبرې په دې پروګرامونو کې نه خلاصه کیږي، خو صرف هم دومره وشو چې یو یادونه وشو، نو د دوی کورنۍ ته، دوستانو ته، ټولو ته تسلیت وایو. او په اخر کې زغوانم رفیع صاحب کتاسی مهرباني وکي ام دومره وایي چې د دغه سي استادانو، شاعرانو، لیکوالانو او دغه سي شخصیتونو د قدردانی لپاره د دې آینده نسل وظیفه ده.
د مشهور سي چې کوم کتاب یا داونه وکړي دی و بخې ماته هم ویلی و.
ها ها،
دا هو کیسه ده چې د پننګرهار کې والیو یا هر څه چې وو
عمر زونه
دا څنګه ما غوښتل و رئیس تنظیم اوالته یو مجاهد نیولی و د ټوپک سره او د جنگ په دوران کې بیا یې دته ور وستلی و. بیا ده د هغو سره مطاحبه کړې وه، خبرې یې ورسره کړې وې. بیا یې هغه ټولې خبرې، هغه ټول جریان او د ده هغه شهامت او دغه ټولې په دې شعر کې تمثیل کړي دي. او بیا یې وویل چې ما هغه مجاهد په ډېر هغه رخصت کړی و، د بند مې خلاص کړ او آزاد مې کړ. هغه کتاب یې چاپ شوی نه دی، کېدای شي چاپ شي. کېدای شي ښه خبره ده، چاپ شي ډېره ښه خبره ده. نو په دې اساس لایق صاحب د پښتو په معاصر شعر کې خپل نقش او خپله برخه لري، او هغه څه چې دوی موږ ته راپرېښي دي هغه به د ادب د مینانو لخوا تل یاد وي او د هغو نه به استفاده کېږي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه رفیع صاحب محترم، ژوندی اوسئ، په عزت اوسئ. زه وګورم چې محترم مشهور صاحب څه وایي. مشهور صاحب محترم، تاسو د مرحوم لایق په شعر او شاعرۍ دری برخه کې وغږېدی او د شعر یو څو نمونې مو وړاندې کړلې. د دغه شاعرانو، ادیبانو او پوهانو او عالمانو د قدردانۍ لپاره تاسو څه وایئ چې د ځوانانو مسؤلیت او وظیفه څه ده د دې آینده نسل؟
زه د دې په اړه چې د استاد رفیع خبرې تاییدوم، دا خلک، دا شاعران او لیکوالان، دوی ابدي ژوندي دي. دوی ظاهرا رحلت کوي ځي، لیکن د دوی د آثارو په وجود کې دوی ژوندی پاتې کیږي او د خلکو په ذهنونو کې. او بختور لیکوال، بختور شاعر هغه وي چې د وطن او د خلکو درد د ده په آثارو کې منعکس شوی وي. لایق دغه شاعرانو څخه ده چې د وطن او د خلکو مینه او درد او د ده په اشعارو کې منعکس شوی، او د ده آثار به تلپاتې آثار وي. د ده ارواح خواده غواړم. دا ستر سړی و، او افغانان په مجموع کې هم پښتانه هم دري زبانان خپل یو سپیشلی خدمتګار، فرهنګي خدمتګار لاسه ورک. د کورنۍ ته، د افغانستان خلکو ته زه خپل د ډاډګیرنې او تسلیت مراتب وړاندې کوم.
ډیره مننه اسماعیل مشهور صاحب، ستاسو د هم کور ودانو چې پروګرام کې برخه واخیستله. یوه بل خبره وغه ده، خلاصه چې د مرحوم لایق اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند کې د سړی سره مقایسه کې کومه پلای درنه ده؟
فرهنګي پلای درنه ده. ماته همداسي استاد رفیع به هم ما سره هغه کوي چې زه ادبي اړخ او فرهنګي اړخ او د لیکوالۍ برخه درنه ده او هغه پاتې کیږي. هم څه چې د سلطان محمود نوم نه اخیستل کیږي، لیکن د فردوسي نوم هر چی راخیستل کیږي. نو د فرهنګي اړخ ډېر بډای ده او تلپاتې به وي. مروخات لایق ځوانان ته ډېرې خبرې لري. دلته څرنګه چې وایي دی، د وطن زویا وارخطا نه شي، له خپله هوډه راجلا نه شي، د څو چورګرو پلا په شاپو له خپله ننګه راپشا نه شي. او وطن ته خطاب کوي او هیله ښکاره کوي چې زما وطن به خامخا وطن د وطنونو شي، نوم به یې جهان ته سر رڼا د امیدونو شي، پورته به د نن ویده وګړي له خوبونه شي، دا وار دریاب به د سرکشو طوفانونو شي، دغه وچې دښتې به ببرې پرګلونه شي.
اسماعیل مشهور صاحب او رفیع صاحب، تاسو دواړو نه ډېره مننه. په مخ هم خرافي سه محترم، ژوند دی اوسه. خدای په امان. مشهور محترم په خدای سپارم، په مخم ښه تشکر دی.
مهرباني
درنو اوریدونکو، تاسو د مرحوم سلیمان لایق د سیاسي، اجتماعي او ادبي او فرهنګي ژوند او خدمتونو په باره کې د محقق او لیکوال حبیب الله رفی او د افغانستان د پخوانی سفیر او د انیس د ورځپاڼې د پخوانی مسؤل مدیر اسماعیل مشهور خبري واورید.